شپږ بجې شوې. احمد چې بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربت سلامونه. ټاکل شوې چې نن د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ پرانستل شي. دغه دروازه چې لوی میاشتې بندېدو وروسته د چهارشنبه پورس یوازې د بارونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت د غړي مخلص احمد په وینا به نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ هم خلاصه شي. پاکستان دغه لاره د فبروري میاشتې په یویشتمه ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو لخوا د وی پوستي د جوړولو په غبرګون کې تړلې وه. د دې لارې بندېدو پر دې سربېره چې خلکو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې وي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مسؤلینو په خبره د دواړو خواوو سوداګرو ته یې د میلیونونو ډالرو زیان رسولی دی. کاناډا له خپلو خلکو غوښتي دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کاناډا حکومت آنلاین خبره کړې ده، پکې راغلي دي چې د بې ثباته امنیتي وضعیت، ترورستي بریدونو، روانو وسلوالو شخړو، اختطاف په خپل سر نیولو او د واکمنو چارواکو له لورې د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له امله افغانستان ته له هر ډول سفر څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې هغو کاناډایي اتباعو ته چې په افغانستان کې د سپارښتنه شوې ده چې احتیاط وکړي او خوندي ځایونو ته ځانونه وباسي. وروسته تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو، کاناډا په دغه ښار کې خپل سفارت بند کړ. د کاناډا حکومت د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته وخت په وخت د افغانستان د سفر په اړه دغه ډول خبرداریانی خپل اتباعو ته په رسمي پاڼو کې ورکوي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په بلخ ولایت کې پر دوو کسانو د شریعت لمخې د تعزیری سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. ستره محکمې پرون په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د بلخ ولایت د نهر شایي ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې لمخې د پنځشنبه پر ورځ دوه کسان په عام محضر کې د بهرنیو الکولي مشروباتو د قاچاق په جرم هر یو په 9-9 تورو ووهل شول. په بیان کې ویل شوي چې د پریکړې لمخې چې ستره محکمې هم تایید کړې، هر مجرم ته د یو کال او څلور میاشتې تنفیذي قید سزا ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شریعت له مخې د دا ډول تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو ټینګار کړی، د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلې دا ډول سزاګانې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بولي او وایي چې انساني کرامت تر پښو لاندې کوي. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتنې کړي له 2000 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره کم شوی دی. د دې ټولنې د احصایې د دفتر یوروسټات د نویو شمیرو له مخې چې پرون یې خپرې کړې، د دغو پناه غوښتونکو شمیر 13% کم شوی دی. تیر 2023 کال د هغو کسانو شمیر 912,000 ښودل شوی چې د اروپای ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د لومړي ځل لپاره پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي. حال دا چې وړم 2023 کال شمیر له 1,000,000 کسانو اوښتی و. د راپور له مخې سوریایان بیا هم د ټولو پناه غوښتونکو لویه برخه، یعنې 14% جوړوي او تر دې وروسته د افغانستان او وینزویلا وګړي هر یو د 8% په لرلو سره دوهمه لویه ډله جوړوي. ویل شوي چې د ټولو پناه غوښتونکو څخه باندې 3/4 برخه جرمني، اسپانیا، ایټالیا او فرانسې کې ثبت شوي او څه کم 4% هم له 18 کلونو کم عمر ماشومان ښودل شوي دي. جرمنی د پنځشنبه پر ورځ په سوریه کې خپل سفارت بیا پرانیست او په دمشق کې له نوي مشرتابه سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړل. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیا رغونې په برخه کې له جدي بشري او امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالیانا بایربوک په دمشق کې په یو خبری کانفرنس کې وویل: زه دلته سوریه ته په شاوخوا لسو اونیو کې د دوهم ځل لپاره د دې لپاره راغلی یم چې دا هیواد او راتلونکي د چړې له تیغ سره مخامخ ده. هغې زیاته کړه: موږ وړاندوینه نشو کولی چې په څو میاشتو یا شایي څو اونیو کې به څه پیش شي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې میرمن بایربوک د سوریه وضعیت ته په اشاره زیاته کړه چې دلته د اړینو وسایلو په ځانګړې توګه د انرژي تاسیساتو کمښت او جرمني غواړي چې د سوریه په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د بیلګې په توګه د برښنا کوټونو د عصري کولو په برخه کې جرمني په تیرې یو لسیزه کې چې له سوریه څخه د خلکو د وتلو پراخ بهیر پیل شوی، د سوریایي 1,000,000 کډوالو قربانه ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شوې خودنجونو برخلیک نه دی معلوم وړاندې په خبرونه کې د یو شمېر جنونو څرګندونه لرو کابل ته د امریکا د پلاوی سفر څارو په دې خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د یو متخصص ولی مدقق څرګندونه لرو
په افغانستان کې د طبي حوادثو رامسته کېدل دا نوې خبره نه ده ولی کوم تغییر چې اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو هغه دا د ساده حوادث ډیر زیات سوي دي
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري لبامي بل خرافات لبامي بل خرافات د نورو د نوروز پاړه په پریخ پرونه کې په تفصیل واوري چې ورځې په افغانستان کې یو ډول نامعلومه ده تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې 1440م تعلیمي کال لښپژم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل شوی د 1400م هجری لمریز کال په دوبی کې په افغانستان کې وخت لرسېدو وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځني شونځي او لیسې وتړلې او یو څه وخت وروسته نجونې له پانتونی ستا کوم راو ګرځولې د زده کول به هیڅ څه لښ پژم ټولګي څخه د پورتن نجونو د بیا پاتې دو په وړاندې یو شمیر لورو بیا خبرګونونه څرګند کړي دي جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو چارواکو پرون پنځشنبه د مارچ په شلمه په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پرانست خو بیا هم دوی د منځنوي او ثانوي زده کړو ښوونځي او لیسې د نجونو پر مخ انتړلې وساتلې یو شمېر ښځینه زده کوونکې وایي چې دوی هیله درلوده چې د 1440م تعلیمي کال په لیدو سره به ښوونځي بیرته د دوی پر مخ پرانستل شي خو داسې ونه شول مهر ما صافی ولې د غوز د کوونکو څخه ده دا وای
یکی از ارزویم که د سال 1404 یعنی سال نو بود
په 1404م کال کې زما یو هیله دا و چې د خونځي او دروازې به د نجونو پر مخ پرانستل شي او موږ به وکول شو چې خونځي ته لاړ شو او زده کړو او وکړو خو د خونځي او دروازې لا هم زموږ پر مخ تړلې دي او زه ډیره خوشاله یم چې خپل دې هیله ته ونه رسیدم مهر ما ازادي راډیو ته ویل چې کله په 1400م کال کې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل هغه په 15م ټولګي کې واو یو واز دی و کال لپاره وتونه ده چې خونځي ته لاړ شي هغه زیاته کړه چې خونځي ته لتلو نوې منه شوی نو اوس به په 9م ټولګي کې وای لبلې خو په افغانستان کې یو خزینه خون کې چې د نوم له خودلو ډډه وکړه وای چې هغه هم تم درلوده چې خونځي به د زده کوونکو پر مخ بیا پرانستل شي
سمیدوری های ما برای باز شدن مکاتب دختران
زیاد بود. مودن جنود خونزی و دا پیپرانیستو لولا پرل وری خیلی در لوده. ترسون جنی و کولی شیخ پلیز دکلی و تریم تا دوام مرکری. خونه وازی دا چه دا خونزی و دروازی دن جنو پر مخبرانی نیستر شوی پر حلکانو هم محدودیتون او شرایط وزا شول. لکه دلومی طولگی تخطر نهم طولگی پوری ناری نزده که اون که باید نیلی رنگ جامو و سپین خواله او للاسم سخطر دولاسم طولگی پوری پس پین کمیسا و پرتوک او سپین پکلی که خونزی تراشی ده کار دزده که اون که پر مورال خورا منفی اغیزه کردی او اکثر ایز رو نخی کوی چه خونزی تلار شی
په ورته وخت کې د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر پرون پنځشنبه په خپل ایکس شبکې یا مخکینی ټویټر کې لیکلی چې طالبان په کابل کې د تعلیمي کال د پیل په مناسبت مراسم تر سره کړل خو بیا هم ښځو او نجونو پکې ګډون نه درلود اغلی اکبر زیاته کړه چې ډېر خواشینې په دې ده چې په افغانستان کې ښځې د دوی د جنسیت پر بنسټ له ښوونځي او پوهنتون څخه منع دي او دا جنسیتي اپارټاید یا توپیر پالنه ده طالب چارواکو د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې د نجونو د زده کړې هیڅ یادونه ونه کړه د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په تعلیمي نصاب کې د بدلون په اړه د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل چې هغه مواد چې د افغاني ټولنې له مذهب او دودونو سره په ټکر کې وي لری کېږي د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي و چې د اسلامي قانون سره سم د نجونو د زده کړې لپاره د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په پلان کار روان دی
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استازي په کابل کې د طالبانو له زندان څخه د یو امریکایي د خوشی کېدو خبر ورکړی دی زلمی خلیلزاد چې د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ولسمشر لڅنګړي استازي ادم بویلر سره پرون کابل ته په یو سفر تللی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې ولیکل نن ورځ یوه ښه ورځ ده. موږ بریالي شو چې یو امریکایی جورج ګلزمان په کابل کې له دوه کلن بند وروسته خوشی کړو. زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې د طالبان حکومت ولسمشر ترامپ او امریکایي ولسته د ښه نیت په توګه د ګلزمان له خوشي کېدو سره موافقه کړې ده. خلیلزاد زیاته کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغو امریکایانو د ازادۍ او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته لومړی توب ورکوي چې په بهر کې بندیان دي، او دی لیکي دا زما لپاره ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه یم. د دغه امریکایي د خوشي کېدو خبر د طالبانو ویاند هم تایید کړې ده. حمدالله فطرت د طالبانو مرستیال ویند پرون ناوخته په خپل اکسپانه کې ولیکل چې د ښه نیت په توګه دا هڅه دوی کړې ده او دا کسه آزاد کړی دی. د پنځنبه پورس د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د یو پلاوي سره په یو داسې سفر چې مخکې پاره سن وویل شوی کابل ته ورسېدل. د طالبانو تر واک لاندې کابل ته د امریکایي هیات لومړی رسمي سفر دا د 2020 کال د اگست لمیاشتې راهیسې دی چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان ایستلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دی پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدل دي. د اعلامیې له مخې په دې ناسته کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو د بندیانو په خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کنسولي خدماتو د وړاندې کولو په اړه هم خبرې شوې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د اوکرين ولسمشر وای چې راتلونکي اونۍ به یو پلاوی سعودي عربستان ته واستوي چې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. ولودمیر زلنسکي دا خبره د پنځنبه پورس یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې نوموړي د چهارشنبه پورس د متحد ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره په اوکرين کې د لنډ مهاله اوربند پر موضوع خبرې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې روسیا او اوکراین یو د بل د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی دی، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي راتلونکي اونۍ به یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولیږي. په اوکراین کې د روانې جګړې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په دې لویه وچه کې تر ټولو لوی هغه بلل کېږي، په دې وروستیو کې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې هم تیزې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي وویل زنه غواړم د هغه څه په اړه چې اړخونه به پرې موافقه وکړي مختلف درک ولرم. نوموړي زیاته کړه چې پلاوی باید د روسي ان چارواکو له یوې ډلې سره چې د مارچ په 14 به په سعودي عربستان کې وي مخامخ خبرې ونکړي. زلنسکي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19 یوه ورځ وروسته له هغې په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه دیش ورځني اوربند په اړه خبرې وکړې چې امریکا وړاندیز کړی او اوکراین له مخکې پرې سلا کړې وه، خو پوتین او ترامپ د جګړې د درولو په اړه یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د هغې جګړې چې څلورم کال ته داخله شوې ده. له ترامپ سره په خبرو کې پوتین منلی و چې د اوکراین د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. د اوکراین ولسمشر پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې روسیه پر اوکراین بریدونه نه دي درولي او هر ورځ او هر شپه نږدې په سلګونو بریدونه کوي چې پکې له بی پیلوټ الوتکو او توغندیو څخه کار اخلي. هغه زیاته کړه چې په دغو بریدونو سره روسیه د سولې په اړه نړۍ ته خپل اصلي مخ ښیي. د اوکراین پوز پرون پنځشنبه وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یې تیره شپه د روسیې له 101 او یا بی پیلوټ الوتکو څخه 15 راغورځولي او 13 نورې هم د الکترونیکي وسایلو په ذریعه له خپلو هدفونو منحرفې کړی شوې دي. د اوکراین ولسمشر ویلي اوکراین سعودي عربستان ته یو پلاوی د دې لپاره استوي چې له متحدو ایالاتونو سره د وړاندې شوي اوربند په اړه نور بحثونه وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې کیف به د اوکراین پر هیڅ یوې هغې سیمې د روسیې حاکمیت ونه مني چې اوس د موسکو په ولکه کې دي. خو پوتین پر دې مسلې په زلونو د سولې د هر ډول موافقې لپاره د یو شرط په توګه ټینګار کړی دی.
یو سپورتي خبر. د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن له متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي. دا لوبه به د کابل په وخت د مازیګر په 4:00 پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان ملي لوبډله به سبا شنبه د ایران د ساحلي فوټبال له ملي لوبډلې سره مخامخ شي او د سې شنبه په ورځ د مارچ په 15 به له انډونیزیا سره لوبه وکړي. د تایلند په کوربتوب د دې جام سیالۍ پرون پنځشنبه پیل شو.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ساش کال هم د سیلونو او نورو طبي پیښو د رامنځته کېدو وړاندوینه شوې ده. دا طبي پیښې څنګه زیات شوې دي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه واور.
په افغانستان کې د طبي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، ل ډېر پخوانه هم موږ طبي حوادث درلودل، ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا د ساده حوادث ډېر زیات سوي دي او ډېر په لنډ وخت کې څو ځله واقع کیږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کیږي. او دا سیلابونه اوس په ډېره خوشنۍ سره موږ هیوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړي، ولې دا تجربه هر کال تکراریږي، ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولای. که چېرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرایز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډېر لرو، په ډېر خوشنۍ سره موږ شنې ساحې ډېرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چېرې ډېر کم ورښتم موږ په افغانستان کې کم ورښتم کیږي.
مدقیق صاحب، خلک څه وکړي؟ یو درې وړاندیزونه، داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړي چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ، زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې چې کوم څېړنې سوي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای شي. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپل باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی په خوا خوړل نه وو، په و کې به سیندونه بیدل او د سیندو غاړې وي. اوس خلک هلته د ډېرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحو نه ځانونه لرې کړي، خپل کورونه باید لرې کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تصمیم ونیسي، او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سا کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنونکې سیمې په افغانستان کې په ګوته کړي او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له غد ځینه بې ځایه کړي. حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دا فکر کوم په لنډ وخت کې دغه دوه اقدامات که چیرې وکړي موږ تر ډېره کولای شو چې دا زیانونه راکم.
مدقیق صاحب، د چاپیریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړې ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا چې بادغیس ورتوی یا بادخیز، له بادغیس نه نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندار باز منطقې دا ډېر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا یو سلوشل ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوی تنها مخ نه نیول کېږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډېر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کینوو، باید موږ د خپلې آبریزي تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید منیجمنټ وایي، یا آبریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې چې اوبه له غجنه سرچینه اخلي له هغو منطقو نه که چیرې موږ اوبه تنظیم کړو او خصوصا په د خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو نو د دوه مخې نیول کیږي او دا خپله زمينه دې ته مساعده سي موږ بیا په دې کې ونه کېنو او کچېره په دغه طن مثلا د منطقه کې سیالته خور موجود دي خور کې کته یالګي کې نه وي هغه د سیلاب مخه نشي نیولای موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو له سرچینې نه باید مدیریت کوو کنټرول کوو په مجموع کې د ونو کې نوول د سیلاب په کنټرول کې ډیر زیات اړین دی ډیر زیات مهمه ده او هغه انواع چې ډیر زیات کومه کولای شي هغه انواع دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري چې په کوم محیط کې کومه ونه ډیر ښه سازګاری لري تطابق
یعنی ټول ونی ګټورې دي هر راز ونی ګټورې دي چې خلک ونی
هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت د خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل شي دغه مطابق خصوصا هغه طبیعي ونې چې له پخوا په هغه ولایت کې دي هغه ته باید موږ اولویات ورکو او وخت باید روش ورکو هغه ونه باید زیات کو د سیمونه سیسی موږ نه وی انواع باندې معرفي کو نه وی انواع ډیر زیات خطرونه لري سیسی موږ معرفي کو ښه خبر ده چې بومي ونه د هر منطقه هر ولایت په منطقه کې زیات سی او دغه ډیر زیات کومک یو تقریبا د سیلابو مخنیوي کولای شي
له شغل مدقیق څخه مننه لکه څنګه چې مو د دې مرکې په پیل کې د ته اشاره وکړه چې دا سر وړاندوی نشي ویل چې سش کال هم د سیلونو او نورو طبي پیښو درمنسته کېدو وړاندوی نه په افغانستان کې شوی دی دا څلورم پرلپسې کال دی چې د افغانانو لارغونه او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړي خو ویلي دي چې خلک خپل پسرلنۍ میلې کولای شي نن جمعه د 1404 هجری لمریز کال لومړی نیټه یا د نوروز ورسته البته د حمل لومړی نیټه طالبانو پرون اعلان کړی و دا چې خلګي څنګه مانځي او د پخوانیو کلونو په پرتله د نوروز پرنګونو کې کوم بدلونونه راغلي دي اسد الله الدین راپور لري
لبامي بلخارا پاتا د نوروز د سحر باد
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزه مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي
بیا کی برم بم مزا مولا
دا هغه جشن دی چې له اوګدو زمانو را پدې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګل منځل کیږي خو اوس یو راستربل رنگونه پیک کیږي
د نوې کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په پچیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو د محمد بصیر بند دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي نه په ادارت کې رخصت استا ورته او نه هم په مؤسسات کې ته رخصت استا ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پریږدي
په خو با د نوروز په ورځ د مزار شریف په روزه مبارکه کې د جندې پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وډه کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي منځلو بندیز ولګو او لجنترینه رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویل دوی نوروز پر رسمي ډول نل منځي خو په وینای د خلکو له خوا د منځلو مخنه نيسي بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی ویل چې ساکل هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت پاړه او پختل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمې د لخوا لخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري تفریحات ست چې په تطو په دیشان کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدل ته کېدل چې خلک به د نور له توڅ خنډ راکل دلته به شپې ته ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډېر لوی غنګونه کېدل شار به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارک څخه به لالته لاره بندو موټر به د نن شار ته نه راپېښول کېدل خو وس د غهیت نسته
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمیر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي د نوروز په درشل کې یو شمیر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنی شوی د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتواله ورتنیو خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلې
غنو یو وخت هم اوس نوروز په کسا کې سوبنه سوالا کې سو بیا زمګی دا خبره باندې چا به نیوی جامع کول او چا به دا د نیوی اف میوه هغه به ځان ته جوړول خو هر څوک نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي او شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکی ورکول هم اوس چې دا شرایط راغلي هیڅ سخت سوی دی او دا علت ظرف د اقتصاد دا او بل نو د امارات اسلامي هم د شدت لازم دغه مسائل دغه میډیا او دغه پازیرایګان او دغه بازي مسائل چې دغه بند کړي
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یو وازنای لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی هغو پرتله کم رنگوي
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زګړی تیاری ونه کړ لکه مچ حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو تیاری به مو کول خو اوس هغه په خنۍ شور او شوق نه دی پاتې
سابق وقت نه شور او شوق سابق نه است
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالی کړي خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی
زکه فیلن موږ د امارات په حکومت کې نو ازادي نه لرو خاص چکرته نو ستللې ګرځیدلې نه سو په نور کلونو به موږ ډیره اماده کې نه یو کال لپاره نه ولا چکرته وتلو سو فامیلونه به یو ځای سو نو بیا هم یو سناسه اماده کې نه ولید د ماشومان لپاره لباس او د سی افت میوم تیار کړی دا نور د خاص آمدګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته خو وایي سکهال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوی کال در رسیدو لپاره او د نوی کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوی کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی
خو په افغانستان کې شته د سیزبانان چې وایي د نوې کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې ل خپل ملګرو سره د خوخي او د طبیعت جشن ولمانځي د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ درلو چې د نوې کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي خو په وینا یې سالنګ لار کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي
موږ ساشکای نوروز کې اراده چې مخته کنده به خپل لار سم نور کلو کې مزار تکللم نو ساشکل لار وای بل ده یا د وای په خاطر نه پوهیږم چې جوړی یې زم د کندهار خواته چې دا ډیر ناس او دا ډیر په وجه سره ناسم خسته کو ناظم سړی چې تنګی راځي نو په میله اراده چې لاس د کندهار خواته
د نوروز لالمانځلو سره په خواز بانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول کابل مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول خو اوس پر دې هرڅ بندیز لګول شوې ده
کګل دې هاي کګل دې دار باوان جوړې ملي دې زنګلارا
اورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټوئیټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo دا فیسبوک پانا دا او پا ٹویٹر کی مو پا twitter.com/azadiradio مندلائی شئی آزادی رادیو ہر شیبا لتاسو سرا
اوڑان دی دا اساسی بشری حقوقو پروگرام درو خمخ کی تردی چی دیخ پراونی تا مخکرو لند خبرونه ټاکل شوې چې نن د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ پرانستل شي. دغه دروازه چې لوی میاشتې بندېدو وروسته د چهارشنبې په ورځ یوازې د باروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت د غړي مخلص احمد په وینا به نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ هم خلاصه شي. پاکستان دغه لاره د فبروري میاشتې په 26مه ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو لخوا د وی پوستي د جوړولو په غبرګون کې تړلې وه. د دې لارې بندېدو پر دې سربېره چې خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مسؤلینو په خبره د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان رسولی دی. کاناډا له خپلو خلکو غوښتي دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کاناډا حکومت آنلاین خبره کړې ده، پکې راغلي دي چې د بې ثباته امنیتي وضعیت، ترورستي بریدونو، روانو وسلوالو شخړو، اختطاف په خپل سر نیولو او د واکمنو چارواکو له لوري د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له امله افغانستان ته له هر ډول سفر څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې هغو کاناډایي اتباعو ته چې په افغانستان کې د سپارښتنه شوې ده چې احتیاط وکړي او خوندي ځایونو ته ځانونه وباسي. وروسته تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو، کاناډا په دغه ښار کې خپل سفارت بند کړ. د کاناډا حکومت د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته وخت په وخت د افغانستان د سفر په اړه دغه ډول خبردار یعنی خپل اتباعو ته په رسمي پاڼو کې ورکوي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په بلخ ولایت کې پر دوو کسانو د شریعت لمخې د تعزیری سزاګانو د عمل کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د بلخ ولایت د نهر شایي ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې لمخې د پنځشنبې په ورځ دوه کسان په عام محضر کې د بهرنیو الکولي مشروباتو د قاچاق په جرم هر یو په 9-9 تورو ووهل شول. په بیان کې ویل شوي چې د پریکړې لمخې چې سترې محکمې هم تایید کړې، هر مجرم ته د یو کال او څلور میاشتې تنفیذي قید سزا ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شریعت له مخې د دا ډول تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو ټینګار کړی، د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلې دا ډول سزاګانې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بولي او وایي چې انساني کرامت تر پښو لاندې کوي. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتنې کړې له 2000 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره کم شوی دی. د دې ټولنې د احصایې د دفتر یوروسټات د نویو شمیرو له مخې چې پرون یې خبرې کړې، د دغو پناه غوښتونکو شمیر 13% کم شوی دی. تیر 2023 کال د هغو کسانو شمیر 912,000 ښودل شوی چې د اروپای ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د لومړي ځل لپاره پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي. حال دا چې وړم 2023 کال شمیر له 1,000,000 کسانو اوښتی و. جرمني د پنځشنبې په ورځ په سوریه کې خپل سفارت بیا پرانیست او په دمشق کې له نوې مشرتابه سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالیانا بایربوک په دمشق کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل: زه دلته سوریه ته په شاوخوا لسو اونیو کې د دوهم ځل لپاره د دې لپاره راغلی یم چې دا هیواد او راتلونکي د چړې له تیغ سره مخامخ ده. هغې زیاته کړه: موږ وړاندوینه نشو کولی چې په څو میاشتو یا شایي څو اونیو کې به څه پیښ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې میرمن بایربوک د سوریې وضعیت ته په اشاره زیاته کړه چې دلته د اړینو وسایلو په ځانګړې توګه د انرژي تاسیساتو کمښت او جرمني غواړي چې د سوریې په بیا رغونه کې مرسته وکړي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو د زیان پاک خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهيم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیشلی سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو په اکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي، متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي، د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا موږ تاسو وینو په دې حالت کې ډیری قرباني د دغه اوسنی وضعیت واړه ماشومان دي، په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15-15 روپو باندې ډیرې کمې پیسې دي، ډیر سخت سخت کارونه کوي، سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه کوي همداسې دوی ماشومان به مسؤلیت زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 3-3 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. زموږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمته. سپیشلی صاحب په پایل کې درته وایي چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشته جان، اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري، هر څوک که نر دی که ښځه ده که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو. هغه دا نه شي اجرا کولی، خو د وچ مجبوري د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټو کار کوي، مثلا په مستري خانو کار کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا چې کوچنیان باید لاړ شي مکتب ته لاړ شي، درس وایي، زده کړې وکړي، موږ له بده مرغه یو شمېر کسان درانه کارونه چې په پکې دغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بلې، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې سبا اخته کې دی، پر زده کړې واسطه دی، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې وتراوي نسبت تر نورو، نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مصري خانو کې شاملې دي، موټر په مصري خانو کې شاملې دي، خوشو بوټو کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دې ته څو پیسې بلابود راوي، مګر ته فکر نه کوي چې اته په لادومې درانه کارونه کیږي. نو دا درانه کارونه نه یوازې دوی بدن ثوان سي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي، پر اروایي باندې تاثیر کوي، او دوی د بیرابیل اروایي ناروغي سره مخامخ کیږي، ځکه دوی کار نه سي کولای. هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی، هغه په دې باندې په زور کار کوي، په اته په دې ځای کې موږ دي چې وهلو ټکول ورکی ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې درکو، ته باید موږ ته کار وکې. نو دا وهلو ټکول، دا روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان پیشي، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوري دي. دا د اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړباسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودي، دا کوچنیان به خپل د کورنۍ سرپرستان وو، نو یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پر اوږو باندې بار کې، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه و خوندې په غاړه کې وي، نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري، او د هغو نس مور کې تنه پټ کې دوا او درملو غم وخوري. ولا بعد مخه په افغانستان کې خوست، یا اوس یا مخکې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده، ورځ په ورځ شان ټول ګرانیږي. نو اته داس کورنۍ وي چې د ماشومان به درانه کارونه کوله، خو لا د غوچ لوري نه سپیا کولای، بوجې په غاړه وي، په انبار باندې ګرځل، د انبار کاغذان به ټپلوله، د خپل داس کار دی چې دوی به سار راوتله سا وختي، ولمر ته ملا پر ځانو باندې راوځو، به شپې تر ناوخت پورې موږ ځو. نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سار په یخو په دوبي کې په دا مردار کسبدانۍ کې به ګرځل، چې دوی درته وایي چې ارخص تاوان دی ورته. نو شاقه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي، په ماشومانو باندې، په کوچنیانو باندې، چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری.
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کمې زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مړ کړي. نو خره وایي وروره زه دې ته زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړې په اولاد باندې بده پیرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې وګړه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړه زه یې خوړې وکړه. دا سي د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې، اول حق په مور پلار باندې د زده کړو لري. نو دې زده کړو ته ناستې کار ته هسي هېڅ خپله معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په دغه باندې هېڅ نه دي خبر. نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې بلکې په ښار کې د خلک نه دي خبر په دې باندې. هغه ځان ته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځان ته یو څه وایي، پوهه وایي، د حقوق بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي د ماشومانو په حقوقو باندې، هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکی دی. د یوې ټولنې راتلونکی په دا ماشومانو باندې ولاړ دی. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ د اولیې ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوته بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي تر څو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه موږ په راتلونکي کې ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کوي، حقوق ته پام نه کوي، نو هغه ټولنه د راتلونکي په بدبختۍ سره مخامخ کیږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه یې د راتلونکي لپاره بیا ګلان کیږي، باغچه به جوړیږي، باغ به جوړیږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکي روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکي روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر هر څه لومړی زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي، نو څه کوم؟ یا زما د همسایه زوی هم زما د وطن دی، زما د ماما زوی هم زما د وطن دی، وایي زما په بچیانو باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ورنه کړو، هغه ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، اسلامي اصول دا څخه یو څه پوسه کې ورته وایي چې پیسې موږ درکوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یوه چا، د ماجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه سي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کېږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاد سواله چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کېږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیفه وي، دا څومره د دې سبب کېږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کېدلو لپاره؟
روسیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی. دا تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند جته پام کول ډیر مهم دی. ډیر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوو، د وای زار روزي خدای ورکوي، د نبی اسلام امت موږ دی. په دې خوري کې دا اصطلاح د اوس پرستا وایي، موږ د نبی اسلام امت دیږي. نو د نبی امت ډیر که خو په کم شرط دی، ته نسل سر ملولای، ته نسل پټولای، په تاسو نه پوهیږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پام لرنه، بیا به زه په عامه پاوې پر تړم چې مور ته مفتان نه یي، پلار ته مفتان نه یي، عامه پاوې نه ته ځکه هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي ځکه نشه اولادونه ډېر څه پروان لري، نو څه تاوان دی؟ که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی، هغه بیا ودونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پر ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړ کړي. ما ځلي کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د غو رنګ لاره ښایسته یي نسبتا کسان ته چې اقتصاد یې کمزوري، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژر ژر ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یې دوه دي خو الو سالي دي. دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک ځي په عذاب وي، نو ردي خدای نه دي فرشد یو اولاد دی نو پدې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلطري چې دغه مخ چلودونه په یقین باندې پلان د پلان د مخ وایي چې دا خو داسې نه چې پیدا سو دا ډوډۍ غواړي دا پالنه غواړي دا روزنه غواړي دا به سبا خپل ځواني د بل کورنۍ د جوړي نو کته د تعلیم ته پام نه کوي وخت ته پام نه کوي بس ما زه وایم چې د نبی او بطي روم دا نه باندې څه خبره دا نه دا علاوه وایي نه رسول وایي او نه هم ټولنه وایي په کار چې موږ تاسو خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو د خپل اقتصادي توان سره چې څونه اقتصادي توان لرم ایا دا زه شر اولادونه مړولای سم که دوه اولادونه سم مړولای سم دا شل شل اولادونه مې کوڅه په دکې شل کې یا دوه اولادونه مې او مکتب په وخت لاړ سي هم ښه خوافا کې هم تربیت راسه کړی او پراتون کې دی ښه په کورنۍ ته جوړ کې نو په دې کې تا ډیر ښه پښتنه وکړه دا ډیر مهم پښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونه شمیر هم باید ډیر ډیر پام وکړي او کچیر پام ونه کې بیا به کورنۍ د زرها او ستون سره مخامخ په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسیږي ډیر نه بسیږي نو دوی په دوا کې ورسیږي په کالو کې ورسیږي د اولاد په پرمایش کې ورسیږي مجبور چې اولاد کوی ځل کوڅه ته ولاړ چې کوڅه ته ولاړ یات چې په کوڅه کې وکړه غوښتنې سره برابر ولای نو بیا په کوڅه کې شرط وکړه بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوې زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله
bale specialist صاحب تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دا راته واضح کې دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې د سیمه مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي پراتلون کی کې له دوه ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو شمېر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا سا وخت کور ته خروځي یو شمېر کسان د خناوړ جنسي استفادام کوي د خپل یو بل ناوړه کار دي دا کسان و چې د ستونزو سره پیښوي دي نو د دغه څخه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر د بچو حقوق خبري او د جنسي تیرش کار هم سي دا یو قدمن کوچنی د پراتن کې باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټوله په دغه وجو بار سي دا یو بدماش یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه د څوک رس د لار وشي د خپل په حسابدانۍ سره د سوي د حسابدانۍ سره د څه ذکرې دا څه کوچنی نه وایي ټولنه ورانه نه بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی ما وایي چې ټولنه به نه ورانه شي بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښیږي زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مستقری د کوچنی لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان د خلیان هر څوک چې جد په یاره باندې مسؤلیت لري چې دا ټیکټ ډیر پام وکړي کوالی چې ټولنه ښه جوړ شي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هیواد ولرو باید کوچنیان هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکر دا کسان چې ښوونه روزل سي دا کسان په مکتب نه لري دا کسان د پول نه لري دا کسان بیا وطن ته وانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوي څو ځنه پېژنه خدای نه پېژني خدای نه پېژني نو ټولنه به څو پېژني مور به څو پېژني پلار به څو پېژني نو دا ګرځي به تر هغه زیاته چې په دې ټولنه کې هرڅه غواړي چې شجبر ولري باید خپل ټولنه دا ناسور څخه څنګه کلاس ولري سي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي
bale تاسو د موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سي وي چې خلک خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشلای صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دغه ګټه به زیاتوي او که پر راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیاتوي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دا نن نه سمور کې سبب یات څکي سبب یات الک څغلی نو دا د دې کورنۍ ورسته قیامت پرې چې ژوندې دا حالت سره مخامخ که چیرې مور پلار خپل د کورنۍ ساتنې ته وژا ورکي او دا پروا نه لري چې بوج به یې مشکلات به یې هر ورځ به غوښ نه خوري په میاشتې ورځ غوښ وخوري په شلومبی وروړي دی وخوري مګر اولاد چې مکتب ته واستي د اولاد حقوق ته پاملرنه وکړي خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کاږي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دی واغوندي و چې وروړي دی ورکي مګر مکتب ته دی واستي حقوق ته پاملرنه وکړي نو دا به د واسه پر خپل اولاد باندې رحم نه کوي بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کوي او کچې داسې ونه کې چې دی ودا 150 پیسو ته وګوري دا داسې دری کې وایي کلوخ ماندان پایماندان دی پر لټ باندې پښې شو دل دي چې هغه ورته سره پیسې خلاصيږي نو د کوچانو ګټه به سي کوشته خو هغه خپل خپل ځان نه ساتلی خپل ځان نه سملاوري خپل ځان د جنسي مسایل څخه نه ساتلی دا به ګټه سي خو نو لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځاګه چوي شو پتی راځي نو په کار کې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایا دوی پر کورنۍ باندې وره مې ورته وایي چې پر باندې خور یا ورور د ساز مخته واستوه څو راوړي ته 50 غواني د ورځې پر تاوړي 50 غواني د 10 غواني یا 30 غواني زبر په کوم شي پیاد وي دا به دی ګټه دا نو دا نه په زحمت ګټل کېدلی دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو دا څه څوک لرو په زکات یې ورکې په خیرات یې ورکې خو د ماشومان سره هیڅ کې توجه وکي نو کدا چې ونه کې به په ټولنه کې غلل لرو په ټولنه کې به بدمعاشان لرو په ټولنه کې به د قانون ماتون کې لرو په ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو خپل به متاجر لرو اره برابر په ټولنه کې خو کچې د ماشومان او د کوچنیانو حقوق ته پاملرنه وسی، بیا به یو روښانه پرمختللې افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړې، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه چې موږ خپل اولادونه توجه ونه کړو، مور او پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري. په دې کې هر هغه څوک په ځانګړي مور او پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپل اولادونو ته، خپل کوچني وروڼو ته، خپل کوچني خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شغه کارونو څخه را وګرځوي او حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان لپاره، د یو ښې کورنۍ لپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړي. په دې کې به بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته راته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو کوچنیان شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه به ته وایي د کوچنیان لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولاړ شو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی شو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولی سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
اما په هوای په ار څه کې مهم دی؟ موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو. په دې کې اما په هوای خو بیخي لازمي او ضروري دی، نه یوازې په ار لکه چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو. ځکه اما په هوای دغه معنا ته معنا ده عام ولس په کول، کله چې یو څوک پوسو په دې باندې چې دا کوچنیان حق لري، تکه څلې زپ ټولنه کې حق لري، د کوچنیو دغه حق لري، نو بیا دې متوجه کیږي ورته او دغه حقوق ته پښونه لاندې کوي. بشري حقوقو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترن کارونه کوي، د نړیوالو موسسات چې په دې باندې د پروژې اخلي، دغه کار دی، خپل د پونتون د وسازانو کار دی، او تر ټولو ټول غټ مسؤلیت چې په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبر ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر درنښت ورکړی دی. او په تېره باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي، جمعه پر په خطبه کې وایي، ان شاء الله زه پیږه کوم چې په ما په اوی کې بری غټه ونده ولرسي. دا غسه لیکوالان په لیکونو کې وایي، شاعران په شعرونو کې وایي، او تر څنګ رادیو غانې ډېر غټ رول لري. ځکه چې په ټولنه کې برخ نشته، شی دون نشته، لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې دی، یعنی انټرنیټ دون فعال نه دی چې خلک ټلیفونونه ګوري یا سوشل میډیا ډېر ګوري. نو زموږ په کلو ډېر په ټوکل کې خلک رادیو څخه ډېر غټه اخلي او رادیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او رادیو هر ځای اورېدل کېدلای شي. په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولای شي. نو په رادیو کې چې دا ما په هوی خبري وسی، په ډېر ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی سي، یو خور چې ناست دی په کور کې هغه ته هم رسېدلی سي، یو څوک چې بل کار کوي. هر کار په ټولنه کې د راډیو ژبه ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي، هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید ږغ پورته کړي دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې. نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسیږو. او که چیرې موږ تاسو سره ځل ناستو، نه یوازې به ځان تاوان رسولی، نه یوازې به ټولنې تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه ناخوښه شوي، چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته ولرو چې هم دغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته د افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمه خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري. چې زه که چیرې د اولادونو ډېر کمه، زه په دوا رسېږمه، زه په کالو رسېږمه، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې راشروع کړي، نو کله کار ته متوجه دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاک کارو ته نار کېږي، خدای خدا بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي، دته به داسې غذا ورکړي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذای ورکړي. ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې شی ونازوي، د پلار د معاش سره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دا دغه ډیر ورځونه زیږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډیر ورځونه زیږولي هغه تر عمر ناجوړي پرته یې ناجوړه مریض وي، او د اولاد په پاکي پسې خپل ځان ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه راوګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتون څخه او د علمي مراکزو د مدني ټولنو د ځوانانو او لیکوالانو شاعرانو خبریالانو د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د ترنو کارونو د زیان پاکه خبرې وشولې. او لمک سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې تربیه پرځ کې چیاست الله ممل او ملګری.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه پورز د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
بدلے گے رو رو زڑے گے رو رو غږېږم نام نام غږېږم پل پل روان يم ګم ګم غږېږم هر پل پل روان ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum hai pal